د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هرکلی کوو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې کاري موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه، خو یو شمېر دا پرېکړه سمه نه ګڼي. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستیال خبرداري ورکړی چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست په ماسره کړي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان خریو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړي په وکاله بند محکوم شو. سرکې د افغانستان مهم خبرونه. د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وی پانه خبر شو، ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. په دا بیان کې راغلی چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي. که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوی، خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره په ټکر کې بولي. تمه ده ولسی جرګه نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړی بحث ولري. د ولسی جرګې لمړی مرستیال خبرداري ورکړ چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. عبدالظاهر قدیر نن په ولسی جرګه کې عمومي غونډې ته ویل چې له شاوخوا لس ورځو د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلي قدیر ویل که ژر تر ژره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنه رسیږي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشتوالي په سبب مظاهره وشوه چې چارواکو ویلي دا زبه ډیر ژر هواروي. په بل خبر کې ورته چې د ننګرهار په مهمندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د مهمندري پاړون سیمې نه وشتمي ویلې کې په دو سره چوډول موټرو کې د یو هوایي حمله هدف ګرځیدلی. د مشرقي وال په خبر له وژل شوې کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړی دي. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته ویل چې فراه رود د لویو لارې شلتنه امنیتي پولیس له بروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو پخستو کې د لاسلرلو په تور له کار لیر شوې دي. ښاغلی سمدیار زیاته کړه چې دا کسان په وزیت څارنولې ته هم معرفي شوې. د فراه ولایتي ادارې د پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لویو لارې په اوږدو کې له خلکو او موټر چلوونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د می ورسته مهیروي. بیا هم خرغلی، د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 15000 تروریستي حملې شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې. دا حملې د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبي آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. د 2014 میلادي کال په سلو کې نږدې اتیا حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونورو هیوادونو کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکي تینا کایدونوف د دې راپور په اړه داسې وویل:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
د القاعده شبکې مشرانو ته له سخت زیان اوښتو سره سره د سامي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2013 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان دښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنگلو استخدام بې ساري بلل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی مامور چې یو ترورست ته پیسې ورکړي وې په وو کاله باندې محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترورست سره مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال میرمنې سره مالي مرستې کړي او هغې ته یې سلام مشوره ورکړې وه. تېر ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې همدارس ویل شوی چې ایران د القاعده کوم جکپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړې چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یو شتکلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې لنیول کېدو رئیس په زندان کې د یو ویډیوي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات ورکړل او ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو زینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. زینو متضررینو ویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کړکې کې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون ویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایت په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 15000 اسناد په عربي ژبه وو لا مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستین هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر د ولسی چرګې د کار د دوام د پریکړې پاړه د دې چرګې مخکښه غړې شکریا بارکزی وایي،
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي دغه ولسی چرګا د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونې په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي راډیو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایی مواد په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام د قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمې ده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده. درې اتیا
ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی داره نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط شدید داره ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو هم همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څېړلې ده. د ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورسپانه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډیر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورسپانه بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې لدې وروسته به ولسی جرګه د لوی پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساری کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې د غړو هر پریکړه لدې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډاله کې حسابيږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې کار زکه تمدید شو چې اوسنۍ مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسی جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسی جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوی چې د سرطان په لومړی نیټه باید ولسی جرګه منحل شي، خو دا نه دی ذکر شوی چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یو طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورسپانې لیکلي چې دا طرحه په 500 پانو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې ورستیو کې د ننګرهار پر لرو پروتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نشته زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدغو جګړو او للویه سره د ننګرهار د امنیت په اړه د دغه ولایت له نوي والی سلیم خان کندوزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په ننګرهار کې د امنیت د ښه کېدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزی په ځواب کې وویل
د دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم وکړل. که تاسو جریان کې بیاستئ چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعاتو چې د خدای فضل دی، تاسو ته معلومات وي چې دغه شیانو مخنیوی شوی دی چې یا زور واکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسله وال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو دغه د امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړی دی دا حاکمه شوله د اماراتو ډلې، بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه هم دغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړې شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدلې ده، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسلوال دي، کومه ډله ده؟
د ډیورنډ کرښې په نږدې ساحو کې د ډېر وخت مخکې به دغلته یو سلسله غیر مسؤول او یا طالبان به و چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دی دواړه سره یو ځان یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب و سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو د منګه په زیات دی چې دا خپل منګه سره په جنگ دی، منګه دا ځان د پاره یو خدغه غنو چې پرې د دشمن دوانه په خپل منځ سره په جنگ دی او زمنګ د پاره دا یو خو یو 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 خک دغه چې خپل منځ سره جنگي کې بزدي چې منګه ورسره و جنگي وس.
وایي سب کوم معلومات چې موږ تر رسیدلی په هغه سیمو کې چې دغه دوړه وسلوالو ډېر ترمن جنگونه روان دي، په معرفت منی هم منفي غیزه غرزول دي ځکه د جنگ دی ویر نه خلک خپل ماشومان ځان ورکې چې خونځي وتلاشي. همدارنګه ډېر خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پریک دی او په دې سرل مرو ګرمۍ کې خار تر کړه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی، خو هغه مشکل اوس حل دی. زمنګ عملاً په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه مرغه دغه تشویش موږ نه لرو. دویم کدی خپل منځ کې جنگیږي دی وغه ساحانه ده زیاته شوه. کوم ځکه چې په خوا به یو غلچکی په شکل باندې طالب وسېدو چې د شپې وراوتو هغه ساحه کې دی یو بل سره په جنگ دی د سند شوه چې د ویډل یا ساحه زیاته نه ولې دی یا بلې نه مکتبونه بند شوې دي، نه عمومي جادې بند شوې دي، نه سرکونه بند شوې دي، نه ولسوالۍ کې تعدید لاندې دي. دغه څه کوم مشکل هم ده منګنین.
د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را دونه.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرشوب لا وشتېده. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سږ کال تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرشوب لا زیاته شوې ده، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات وشتې دي. صفي الله سنګزای له کابل راپور لري.
سږ کال افغان پوځیانو سخت شپې سبا کړې. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې 70% کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري. میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلیزو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او څو نور یې یرغمل ونیول شول. په روزګان کې د پولیسو 12 پوستې وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 40 سرتیري پکې وژل شول. اخوا ځینې انتقادونه کېږي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر څونه چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا باید دوام ولري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی، چو داسی ظرفیتونو پا کار واچول سی چو هغوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولري.
افغان پوځیان د یو داسی هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري چې وسلوال مخالفین په آرامه نه پریږدي او تل خپل حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ شروع شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې یې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړې. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلی دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوط ژغورلې ده. د دې ولسوالۍ بازار ته تیره اونۍ دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دی راکوي.
د هلمند په کجکی او مساکلا ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وي. د کجکی اوسیدونکي وایي وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونو ته دوام ورکوي، خو جګړې هغه سختې نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي. کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې د سنګین د سروانکلا له سیمې تیریږي د رواني میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست حاجي نیک محمد وایي
او د ولسوالۍ پوسټې مکمل ستاسو بمنه هغه شپه پر ولسوالۍ باندې زور ووه، اندخونه یې وکړله او عمله یې وکړله، بېرته په شا وتم به ولسواله.
کجکی ولسوالی د مساکلا سنگین او ګریش ولسوالی سره د ګډ پولی په شمول د کندهار د غورک د ولسوالی سره هم ګډ پولی لري چې وسلوال پر په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی ازادي راډیو ټول اوس د کجکی بند او پابریکا له خطر وتلې دا او هغه وازی هم رد کړی چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کول اردو اړوند د دوهمې لیوا کمانډان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنگین عملیات او امنیت په غاړه لري وای وسلوال هر ورځ خپل لیکو ته د نور ولایتونو کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنگین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی، خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتمنېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې 12 پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی و، خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنگین نوزاد او کجکي اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او کمانډانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والی باندې عمر ځواک وای اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تسپی عملیاتو کار کوي او ډیر ژر به د کجکی او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواکول په کجکی کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبان ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
جدی اقدامات نیول شوي دي، هم په هغه کې مساکله کې او هم په کجکی کې، او هغه ځایونه چې مخکې وسلوالو مخالفینو نیولي اوس بیا افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو یاد نه کړ. د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دي چې په دې وروستیو کې د کجکی په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وې. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د معدې د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي، خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دا لرو چې څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د ښار لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکړو، خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته راشو ستاسو را رسیدلو سیمې سونه ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند لګرمسیر ولسوالی لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له روزګان لیکلي دي چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دي چې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. فدا محمد له کندهار لیکي د شیړی ولسوالۍ د نور احمد په کلي کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری هستی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړي نو لښ تر لشه لشکیل خو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګاه کې له روژې سره د خوراکي موادو بې زیات شي دي، حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي دي د ولسی جرګې پریکړې باید له دې هیڅ غیر قانوني وي، ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان نه دي. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي، کنه د برق مزه قطع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لند خبرونه لسفی الله ستانګزي خاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قادر خبرداري ورکړ ک ختیز ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي. د برېښنا ریاست او د اوبو برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد دری ولسوالۍ کې اته وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوې دي. د فراولې چارواکي وایي د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیس له دندو ګوښه کړي. د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړه. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو تر خپرېدو د کار په حال کې دی.
دا راپورونه خبره شوې چې په عراق کې حکومت پلوه ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د ازادي راډیو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې لاغو ماشومان سره خبرې کړې چې دغو دندو ته ګمارل شوي وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکې نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي، خو دردونکې دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي راډیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت یې سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یو بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کال کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملی ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو شودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردی پېشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکې کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پرې وسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړ سو، ادعا کوي چې تر 3000 ډیر تاو طلب کسانې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه لدې قبل بیرته وتلی دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې ورستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارول انتقاد کړی و. خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل له امله د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانیستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي یژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو پر راغونډولو لګیا وو. دې پیښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې و. د دې میرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بل اخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ور پرې کړ. ګولیکو سره لدی چې لاس یې قطع سوی و، خو همکارانې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه. او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی، په سیل کې مړه سوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولیکو چیتاتجی همکارانو پرون او وړمه ورځ د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چیتاتجی په اړه وایي:
تا ښاولېس مې غانسکوتربولي دموګیدبولېبه کوندا
ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی وو. دې له څارویو سره یو خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللې او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسی ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چیتاتجی له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چیتاتجی خاوند ملخات چیتاتجی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې 6 کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چیتاتجی له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ پر راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
آزادي راډیو په منځني سپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
او وسم روختہ درشتون شتمنی پروگرام ناجا صافی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. زمنګ ډېرې هوادوال د میډی ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه استلاې د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمیر روختي متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې میډی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علي آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلاس ویم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د ثنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپل نه کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه. تخبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالم اوساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د او هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضی نه میده تزي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده. دلته علاوه د دې نه چې یو مجاوب ساختمان ده، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده، دا لک ارت د لوی د فراخه ده. د کی څو حکمت ده. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخ کې د دینه چې کلمو ته تیر شي دلته توقف کوي، سکون کوي ترسو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب لپاره آماده شي. او بلی خوځین ظرفیت ډیر دی. غذایی مواد په لوی حجم یوارې کلمو ته تیریدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کې نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوطه غذایی مواد، هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي، معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم زینین اسناشر ته یا دیدونوم او جوجونوم او وړو کلمو غټو کلمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبیږي، غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا وی خورو نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې لپاره یو اضافي بار نشي. نو معده دغه یو ساختمان دی. دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته ده چې غذایی مواد په کم مقدار په لږ وقفو کې اخري د هر نوع غذایي مواد چې تاسو ته ارز کوم چې غذایي مواد په اساسي ډول درې ډول دي دې په څنګ کې درې نور جزوی مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دي پروتین دي او شحمی مواد یا غوړ مواد دي دې په څنګ کې وبو معدني مواد او ویتامینونه د وجود نور ضروري مواد چې په غذا کې باید واخیستل شي
له زابل ولایت نه یو اوریدونکو لرو د دوی پښتنه مخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
د تر سره نه خو ته حاضر پښتنه نه لرم خو کدي خپل کټنګ ځای پاره دې ماته معلومات راکړي کې دې شی وخت مراجعه وکړ
مخکې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې که زما د دندې ځای خوم دا دی او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې نو زه په کلله پښته کې نشارو علي بلا کوم مخې ته دلته زما مننه خان
کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ
سلام تدوی علیکم رورا سره د دې چستا واس ډیر واځي نه وو خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال هم دا چې پوزه د ویني کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي نو د پوزه ویني کېدل رورا ډیر عوامل لري ځینې عوامل په داخل خپل پوزه کې دي په موضوعي ډول او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوزه د وینې کېدو کې نو بهتره خدا ده چې تاسو هلته کده داخلي یا د غوږو پوزه او ستوني ډاکټر سره خپل مشوره وکړي نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه کې موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره او که پوزه کې مشکل نه نو بل علت ولټي پیدا کی ځکه دا یو ډیره موضوع ده چې د دې عوامل به ډیر دي نو زه د نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د ټلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم
بلې جرمن دوستانو
په حال علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
اول محترم او محترم او محترم د طرف ډېر مننه کوم چې موږ سره د پروګرامونو جوړو یو نو د خدمت یې څنګه منځنګو علي دي او زه د پښتون رمه کله چې زه شیدې خپل مخرم نو هغه وخت چې ما استفراغ راځي او یې خوږي نو د څه چې سپرا کو نه کومه یا زموږه نظام او کله چې بیا پرغمانی مرندا یا چې څه وسم نو بیا هغه تکلیف نه راپي یعنی که څوخرم ام اب پني سپرا کوم او که چې دی وسم اما که هغه که چې زه مرندا چې وسم هغه غړي بیا مشکل راپي تر کوم کله معلومات یو پښتنه او بل پښتنه دا د چې پروژې کې د څنګه روان ده نو دا هغه د فارغ د ټول شت پروژې ما اول چې شروع کړی چې د میډیا د فارغ
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې جرمن له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او ګران اورورا د اوله توشخ مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي زخپل د یو ډاکټر په هیڅ خپل توصیه مې درته داده چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه او د شودو متوسه مې چتا سویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل دا د طبي لحاظ د ته ادم تحمل وای دغه ادم تحمل دا بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي استلاحات به پریدم چې یو تعداد زمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولای عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترینه لار ده چې کوشش وکړي چې کچيري ډېر تکلیف درکې خوشودې مخره بیا که فرض کوو چې استاد لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه د زما توسیت ته په دقت غوګونی چې زی ترتیب درته ما رقمو که ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې ادم تحمل لري د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دی ډیر مقدار شودې نه خوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغې نه شروع ک دا د مستو کومه قاشوغه چي دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع ک هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کو تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسه که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع ک او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسه ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته تکلیف نه درسه او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شو دي د شو دوه طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بلې یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه السلام علیکم
د میډیا په اړه کې کنه
بالکل د میډیا په اړه د خبرونه
او نه مې دې بارے کې په کور کې چنه په مې دا کې درد دی وسوخه دې چې لمبا کې غاغې بس دې څه کې پرایې دې په خپل کول دې نه سي او دا چې دې واڅي وي بس خو دې دې څه کې پر مشکل دا چې په پیسې څنګه ور وایي نه بس خو کړی بس دې کم شي او خو دې په راته راځي په روس کې نه مګول مې خو دې سيو خو دردونه دې دا مشکل
ا سو کلنده
تقریبا کله نو خوند د 20 کال عمر دی زنانه دی
تقریبا چینه انویل او د خورکی ته خدمت او سیا ولم د چار غذای مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تخلم د دین خوري یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګړ ډېر استعمالي او دغه ګړ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډي تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطي د یا داخلي فرش د میډي تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات بخی نو اول توسیه م او دغه کیمیاوي مواد په باز نور غذایی مواد کې لکه په بازار کې کلچي کیک روټ بسکټ دی کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توسیه م ده چې دا بنخوري او نور طبيعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میډې تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخي وب دا ایس کریم چې اوس ډیر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملک راځ شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین غډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته فقط د خپل غټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا میډی ته د میډا کې د تیزاب تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب لپاره موزره ده نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخسته دا به نخوري یو دوم دا چې دا خورکی ته بل توسیه ده چې غذا په وقفو خوري لږه به خوري یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه او په دې غذایی موادو کې به یخي او به مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایی مواد لکه کی کلچا او بسکیټ او دا خصوصا د پکتی غذایی مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو ناراضي اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایی مواد چې په پاکټونو کې تیار کنسروا راځي دغه به نه خوري او زمنن طبی مواد لکه مرچ خام پیاز یخ اوبو دا چې ما وویل دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت لپاره بل توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ د کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کړي ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د میدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د میدې علت وي دغه د جټکه د میدې له تاثیره نه ده تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډیره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کیم او تاسو ته راتګ مشکلې د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړي چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص شي بیا به دوا درکړ شي او دا د میدې خاصیت نه ده وروره د میدې ناروغي دغه جټکه دا خاصیت نه ده تاسو اتمن غلطه کړی ده
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام و احترامات من اجمل سلام و لایت نتا شرا پا تماس کنه
و علیکم سلام
دا کسی منی دا شوال دی چی کلا دوده ایم خورم نو آقا پا هم اشتدا که و تاویسی و میاده می پرشیدیم ما دا میاده و شرا پرشیدیم سی او قسم دا خیط نیسی دا چی ریکل سی گیف سو میشی دا دینا دی جیف تکنیکی ما یو او بلنا چی کلا چی مزل کوم تایش مهم پا دی میاده با همیز در ریزی دا پیدا مزل کوم ابل خصوص دې کومور کې به دې دې چې په دې درد مې مې ده باندې راځي
دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي پورې اړه لري تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فکر او بعد نفخ و بعد رامسته کیږي دا د هضمي سیستم په ناروغي ده او تر ډیره حده د میدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده په ځینې وختونو کې کېدل شي میده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د میدې قرحه ولري د میدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې میدی نه غذایی مواد وزي اسنا شرط داخلي کې دلته یو طبي تزایق موجود دی یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګيږي نو کله چې غذایی مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په میده کې ځکه مواد غذایی مواد نه تخلیه کیږي صحیح په میده کې باقی پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کی او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زمو هوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دی واد کې انت اناتو پرازیتونه ډیر دي دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتی ناروغی نو د دې خه مشوره زما امداد چې د مواد غیرته دی باید یو ور ټیس شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی دا غو تداوی وشي ستاسو مشکل ان شاء الله رافقیږي او کچیر په دې رفع نشو نو معلومدار هم داده چې مخکې ما چې کوم مشکل د میدی درته ویلې دغه مشکل دی، دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نشته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره یې غمخوري وشي بهتره.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422 1 2 4 یاو یاو پینځه.